نن د ازادي رادیو د اټو بچو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې مو په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د چارواکو له اختلافاتو خبرو. خو لمړی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټې یو غړی وایي چې ټاکل شوی د کمیټې روانونه خپل کار پیل کړي. لویدیز مرستندوی هیوادونو لافان حکومت غوښتي چې د دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري. او د امریکا دفاع وزیر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټې یو غړی وای ټاکل شوی د دغه کمیټې کاروان او نه ایپایل سي. په دې ورستۍ کې د ولسمشر د تقنینی فرمان لمخې د غوراوي کمیټې د غړو شمیر له 9 څخه 8 ته راکم سو. د غوراوي د نوي کمیټې غړی او د افغانستان د شفاف انتخاباتو د ادارې رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي رادیو ټول چې د ولسمشر او اجرا رئیس ترمنځ اختلافات د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو باعث سو.
توقعی مایی بود که
بعد از صدور فرمان کمیته کار شغاز دیوی ازموش توقع دوای چی ده فرمان لی صدیره دو برست کمیته خپل کار پیل کردی. خول با ده مرغه تر اوسه کار ندی پیل کردی. ده هوق معلومات لمخی چی لاست مراوری دی روان و نی با ده کمیته کار پیل سی او لمره ی غنده بیوسی او ده انتخاباتو پر بنسش با ده کمیته رئیس او وطاکل سی. خو د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم مرستیال دفتر چې د انتخاباتو د ترسره کولو تنظیم پر غاړه لري وایي د رئیس جمهور او اجرا رئیس ترمنځ د هماهنګۍ نشټوالی شاید داسې فضا رامنځته کړي چې هغوی ونه کولای سي په دې برخه کې خپلې غوښتنې پوره کړي. لویدیز مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري. دا خبری افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری اژانس ته کړي. د پوینا افغان حکومت په نظامی او تخنیکی برخه کې له روسیې سره همکاري ته لیواله دي او روسیې داسې مرستو ته چمتو ده خو د دې کار مخې ته یو شمیر خنډونه شته. د پوینا په دوه خنډونو کې تر ټولو لوی د نړیوالو مرستندوی هیوادونو لخوا پر روسیې لګیدلې بندیز دی چې وای افغان حکومت د مرستې په پیسو له روسیې څخه نظامی مهمات او وسلې نه اخلي. د کابل په وینا د افغانستان بودې جاده نظامی مهماتو د پیرول لپاره پیسې نه لري. د ویلي چې د واشنگتن لخوا تر دې باندې زمخ کې د امریکا له دفاع وزارت سره د وټړون لمخې روسیې په 2012 او 2014 میلادي کلونو کې افغانستان ته د نظامی ترانسپورت لپاره دروش پټه هلیکوپټر ورکړیو. د کابل په مکران سیمه کې د جمعې په ماښام په یو چاودنه کې یو پولیس ټپي سو. رویټرز خبري اجانس د کابل د پولیسو د مرستيال مشر سلیم الماس له خولې راپور ورکړی چې چاودونکو مواد په یو باسکل پورې تړل سی وو. د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی ویلی چې په مکران کې په دغه چاودنه کې یو پیرادار پولیس ټپي سو. دغه ګارد هلته ځکه موزه پو چې په دغه سیمه کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسون یو غړی ووسی. دا څرګندنه ده چې آیا د چاودنې هدف د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دغه غړی وو او کنه. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک تښتونکي تښتول سوي دي. رویټرز خبري اژانس د تاجکستان د چارواکو له خولې راپور کوي چې په وسلوالو د سړک جوړونې پر عمله حمله کړې. دوه تاجک کارکونکي تښتولي او یو ټپي کړی دی. یو ځای ځایي حکومتي سرچینې ویلي چې حمله کوونکي قاچاقوړونکي وو او په شور آباد ولسوالۍ کې له پولیس سره نږدې د حمله کړې. په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړه شوه. په دغه میله کې چې د جمعې په ورځ به ګڼ شمیر افغانانو او همداراز د کوزې پښتونخوا یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د میلې پر مهال د ننګرهار والي سلیم خان کندزي وویل چې له دې میلې یې مقصد د ننګرهار خلکو ته د تفریح زمینه برابرول وو.
خلکو مریخ مطالعه کړی دی په ګرد راغلل زموږ ظلمو الله په خپل کې تصور دې وکړي.
د نارنج ګل په میله کې بیلابیل لاسي توکي هم ننداری ته ایښودل سی وو. ټاکل شوی د سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي. د شلورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې ګټلې دي او درې سره یې بایللې دي. ویسټ انډیز بیا د الف ګروپ د جدول په سر کې دی او له درې لوبو څخه درې واړې ګټلې دي. بیا هم شرغلاست. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وای د داعش دوهم مرستیال قومندان وژلې دی. کارټر په واشنگټن کې خبر اعلان ته د چمی په ورځ ویل چې د داعش دغه وژل سوی مشر حاجی امام چې د عبدالرحمن القدولی په نام مشهور و د داعش د مالیه وزیر و او په عراق او سوریه کې په حملو کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزیر وای
The removal of this ISIL leader will
They were the dash dali da gamasher la manjawdal ba da de dali wartya ta zarba warasawi che pa Iraq aw Suriya aw nur zayino ke amaliyat wakde Carter wele che al Quduli da amrikai zwakuno pa amaliyat ke wajal sawi khoda da amaliyat pa da nur juziyat nadi wakde د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځانوجن کې موټر بم برید په لسګونو کسان او وژل. د پولیس وایي دا 14 تیر ورځ د ویلارې په واسطه د فوټبال په واستډیوم کې وسوه چې شاوخوا 9 پکښ وژل سول او 15 نور ټپیان سول. د 14 سیمې ته د نږدې نهه شاروال هم په وژل سو کې شامل دي. دا برید په داسې حال کې سوي دی چې هم پکښ دا برید په داسې وضع کې سوي دی چې هم پکښ سنیان ژوند کوي او هم شیعه. داعش په انټرنیټ کې یو بیان خپور کړی دی او د دې برید مسؤلیت منلې دی. یو امبولانس هلیکوپټر د ایران په جنوب کې غورځېدلې ده او د ایران د روغتیا برخې د رسنۍ په وینا په دې پیښه کې چې 13 ورځ وسوه د الوتکې ټول سورلي وژل سوی دی. د ایران د هلال احمر د ویان مصطفی مرتضوی په وینا اسنا خبری اجنس ته خبر ورکړي چې د یو ناروغ او روغتیا کارکونکو په ګډون په دې الوتکې وطنه سپارو. یو شمیر نور ایرانی خبری سرچینو ولیدی چې په دې پیښه کې لښت لږ لاستنه وژل سوی دی. د الوتکه د ایران د شیراز ښار د جنوب په شاوخوا 1.5 کیلومتره کې هغه محل وغورځېده چې د شیراز لیویلې رسمې یو سخت ناروغ انتقالوه. یو چارواکي دولتي ټلویزیون ته ویل چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت لپاره تحقیقات روان دي. او د بلجیم چارواکو ویلي په بروکسل هوای ډګر کې له دوه ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم العشراوي پیژندل سوی دی. د بلجیم د فدرال څارنوال دفتر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې خبره کړې ده وایي 24 العشراوي د پیش په ځای کې د پاتې شوو ډي ان ای له نمونو پیژندل سوی دی. د هوای ډګر بل بریدګونکي مخکې ابراهیم البکراوي پیژندل سوی وو. د راپورونو له مخې العشراوي تر دې مخکې چې په 2013 میلادي کال کې سوریه ته ولاړ سي د بروکسل په کاتولیک ښوونځي کې یو ښه زده کوونکی وو. ویل کېږي العشراوي په پاریس کې د تیر کال د نومبر میاشتې له حملو سره هم تړاو درلود. په همدې حال کې د بروکسل پولیسو د جمعې په ورځ د مارچ د 28 د حملو په تړاو درې کسان نیولې دي. د خبرونو پای
آزادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر لا په ارګ کې ستونزې نه دي هواري شوي. بیا به واوري چې د کندوز والی ژمنه کوي چې خپل سری وسلوال به وځپي.
کلک زره د هوانن خوای منګل فزان هم په دې خلکو باندې یو څه حرکت اجرا کول.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جنگ سالارانو پر ضد عملیات روان دي. نړی رنج یا توبرکلوز هر کال په افغانستان کې د لسکونو زره کسانو ژوند داخلي. په دې اړه به هم واوري.
د توبرکلوز پېکې چې کوم د اوس څه څه ویل دي نه شاید ډیری مشکوک کې سونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
د ایم ڈی سی ماین پاکي مؤسسه له مشر سره شخې دي.
ټول درګیر خواوی چې دي ماین پاکان ته ډیر احترام لري خو بیا هم د دوی جنگونو موږ متاثر کړی یو.
پاکستان ته مو د ایران د ولسمشر سفر څارلی. ستاسو یو شمیر اس بي سونه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسمشر ربیع جرایی رئیس ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اختلافات شي مشکلات زیات کړي. د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر چې د انتخاباتو د کار تنظیم پر غاړه لري وای چې د دواړو مشرانو ترمنځ د توافق نشټوالی د دې باعث شوی چې د غوراوي کمیټې کار پیل نشي. دا خبره د دې کمیټې نوی غړي هم تاییدوي. ملالی بشیر راپور لري.
د جمهوریت ریاست د مرستیال دفتر وایي کده انتخاباتو د نظام په اړه د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ یو جدي هماهنګي نوي شایي داسې فضا رامنځته سي چې هغوی ونه کولای سي په راتلونکي کې خپلې غوښتنې عملي کړي. د جمهوریت ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه صورت کې به د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه اوږده سي او شاید د خلکو د صبر کاسه سر ولاړ سي. لشتر لږه هغه څه چې باید خلکو ته ووایي دا دی چې موږ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي برخو کې زیاتې ستونزې لرو او د خلکو زغم ته اړتیا ده، خو له بلې خوا باید مدني ټولنې او نورې قانوني ټولنې چې موجودې دي باید فشار راوړي تر څو کارونه وسي. له بده مرغه هیڅوک د توانې د لچ په اغیزمنه توګه فشار راوړي چې د دې لامل چې حکومت ځواب ووایي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غوراوي په کمیټه کې په تخنیکي او سیاسي برخو کې ستونزې سته او له بلې خوا سیاسي او ټولنیزې ادارې چې په یو نه یو ډول د انتخاباتو په پروسه کې دخلي دي هڅه کوي چې کارونه په خپل ټاکل شوي وخت ترسره نسي. له همدې کبله د ولسمشر د ورستي تقنیني فرمان پر بنسټ د غوراوي کمیټې د غړیو شمیر له نهه څخه کاسو تراکم او درسنوی استاد فهیم دشتی او د ملکی خدماتو ادارې غړی نادر هوتک لدند لیرسپل د سردار رحیمی په باور د ولسمشر په فرمان کې داسې مسائل ست چې تر اوسه په شفافه توګه نه دي حل سوی او له همدې کبله د غوراوي کمیټې کار ځنډیدلې دي. د غوراوي کمیټې دند لري چې تر لازمو کتنو ورسته د اوسنیو کمشنرانو پر ځای نوي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي او ورسته به ولسمشر له دغو کسانو څخه او کسان د انتخاباتو کمیسیون ته او 15 نور کسان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون ته معرفي کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د نوي کمیټې یو غړی د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلې دوه لامل د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ اختلافات بولي او په دې باور دی چې د غوراوي کمیټې د ټاکلو په اړه د ولسمشر نوی فرمان ستونزې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د نوي کمیټې له غړیو څخه یو محمد نعیم ایوب زاده وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د فرمان د جزئیاتو په اړه اوس هم ستونزې سته او تر هغه وخته چې دا ستونزې نوي حل شوي د وخت تیرولو همدا دود به حاکم وي.
سکرتاریت کمیټه در اداره امور
د کمیټې سکرتاریت په اداره امور کې دی او هغوی باید دا دند پر غاړه اخیستې وای چې ټول یې باید بللې وای. له هغه وروسته چې ټول یې غوښتي وای موږ په خپل کولای سوای خپل کار پر مخ یوسو او اوس هم په خپل فرمان زموږ لاسته نه دی راغلی او معلومیږي چې تر هغه وخته چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ ستونزې نه وي حل شوی دا وخت وژنه او د انتخاباتي هڅې له ستونزو سره مخامخ کول به دوام وکړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې پارلماني انتخابات به د سش کال په منی کې وسی. تر هغه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو وخت د تلې میاشت وټاکله، خو تر اوسه د انتخاباتو د کار پیل نه تر سترګو کیږي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له نوي استازي سره د لیدو پر مهال وویل چې له یوناما څخه په تخنیکي برخه کې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه به حکومت ډیر ژر خپل غوښتنلیک د یوناما دفتر ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی چې په خپل د پوهنتون استاد دی وایي کوټه کلسجه د غوراوي کمیټه به خپل کار پیل کړي او د کار په پایله کې اغیزمن اصلاحات رانسي د کمیټې کار به معنا نه لري. د د پوینا لومړی باید دواړه ټیمونه قناعت وکړي چې د 1993 کال د انتخاباتو نیمګړتیاوي تکرار نسي.
په افغانستان کې مو د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو په اړه راپور اوریده. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سره وسلوالو د خلیصلا کولو لپاره عملیات پیل شوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندز چارواکي وایي چې دوی د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د خلیصلا عملیات پیل کړي دي. په دې اړه د کندز د والي او امنیت قمندان څرګندونی د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپور کې.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو پر وړاندې د خلیصلا عملیات پیل شوی دی. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه ورځې وړاندې دوی د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په هدف عملیات پیل کړی دی. د کندز والی اسدالله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې عملیاتو کې د ټوپکیانو یو مهم مرکز ویجاړ کړی دی او درې تنه غیر مسؤول وسلوال ژوندې نیولې دي. عمرخیل غیر مسؤول وسلوال د امنیت راوستو په برخه کې لوی خنډ بولي او وایي چې دغه ټوپکیان د انسان تښتونې، وسلوالو غلاو، د بیګنا انسانانو په وژلو کې او په داسې نورو پیښو کې لاس لري.
کله زره د هوا نن خوای منګ له فضا نه هم په دې خلکو باندې یو څه حرکات اجرا کول چې تر څو دا ژوندۍ په لاس راغلي وي او دا خلک بم دی غویل مظالم نه خلاصو او نور خلک هم چې په خارو باندې کې د خلکې اختطاف کوي او د مراکز او ان شاء الله چې منګ دا مرکز صفه کوي خود سي فکر درلود چې دلته هیڅ څوک منګ تر اتلای نشي او منګ دوی تر هغه نقطې پورې تعقیب او تر څو منګ ته په لاس راسي.
د کندز والی ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له خپل سری او زبر ځواکۍ څخه لاس واخلي او خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړي او کنه د دولت له کلک غبرګون سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې د کندز د امنی قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې غیر مسؤول وسلوال ډیری وخت په سیمه کې پر انسان تښتونې او وسلوالو غلاو باندې لاس پورې کوي او په سیمه کې خلک هم په یو نوم او بل نوم ځوروي. نوموړی غیر مسؤول وسلوال د امنیت او ثبات پر وړاندې لوی ګواښ بولي. دغه ټوپکیان په سیمه کې خلک ځوروي او موږ دلته راغلو څو دوی خلیصلا کړو او زه دوی ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دولت ته وسپاري او کنه پر وړاندې به موږ ستر پوځي عملیات پیل کړو. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په سیمه کې د خپل سرو ټوپکیانو له خپل سری او زور زیاتۍ څخه ډیر په تنګ راغلي دي. د نورو په استازیتوب د خان آباد ولسوالۍ د کوهنه قشلاق کلي یو تن مخور ازادۍ راډیو ته داسې وویل: والی صاحب، د خدای روی ته وګورئ، موږ د دغو ټوپکیانو له شر څخه خلاص کړئ، څو خپل کلي کې په آرامه فضا کې ژوند وکړو او دغه ټوپکیان پر هیچ چا باندې هم زړه سوی نه کوي. اسدالله عمرخیل د خان آباد ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وروسته له دې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څخه خبره کړې دي. اجمل اند کتنه ورته کوي.
د چمپیټ رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې پکې وایي د امپراتوریو د هدیرې افغانستان روسي قربانیان امریکا او برتانیا وو. رسپانه وایي افغانستان یو داسې هواد دی چې برسوکونه پکې سپکیږي او نومې ورکیږي. د لیکوال په وینا هم دې تاریخ ته په پام برتانیا بیا هم د دې هواد په جګړه کې داخله شو او د افغانستان په ناکام ماموریت کې برخه واخیسته. په لیکنه کې ویل شوي برتانیا په 2001 میلادي کال کې د ترهګرۍ په جګړه کې د امریکا سره یو ځای شو او په 2006 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې یو پوځي کم جوړ کړ چې تر دویمې نړیوالې جګړې راوروسته له هیواد بهر د برتانیا تر ټولو لوی پوځي کم ګڼل کېده. ورسپانه وایي امریکا هم ورته کم په هلمند کې جوړ کړ شي او ښارګوټی او د ترافیکي څراغونو لرونکي لوی سړکونه یې لرل. سینما، لوبغالی، رستورانتونه، دوکانونه، کلیساوي او تفریحي ځایونه پکې جوړ شوي وو. لیکنه کې وړاندې ویل شوي برطانیا 8 کاله وروسته د باسټن کم خوشې کړه او امریکا هم خپل موازي کم خالي کړ او آن سمه خدای پاماني هم ورسره ونه کړه. د ټرمپټ رسپانې په وینا له افغانستان څخه د برطانیا او امریکا د ځواکونو له وتلو وروسته د پوځي کمپونه اوس د ارواګانو په خارونو بدل شوي او په داسې یو حالت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا ټولې قربانۍ په هغه لاسته راوړنو چې په افغانستان کې دا دواړه هیوادونه لري ارزي دي؟ د ټایمز آف انډیا ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانستان د ورېښمو د لارې خوب ویني. د ورسپانې د یو شمیر افغان چارواکو له خولې ویلي چې چین او افغانستان د ورېښمو د لارې په اړه یوه موافقه بشپړه کړې. ورسپانه لیکي دا جالبه ځکه ده چې د چین د ورېښمو لار له افغانستان څخه نه تیریږي بلکې له پاکستان سره وشل شوي او د کشمیر څخه بلوچستان او ګوادر ته رسیږي. لیکوال وایي چین د امنیتي ستونزو په خاطر نه غواړي دا سوداګریزه لار له افغانستان څخه تیره شي. په داسې حال کې چې پاکستان ژمنه کړې د دې ټولې لارې امنیت به وساتي او چین په دې برخه کې د 640 میلیارد ډالر یو قرارداد له پاکستان سره لاسلیک کړی. لیکوال وایي اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان ولې له چین سره د ورېښمو د لارې د موافقې د لاسلیک وخت نه کوي. د ټایمز آف انډیا ورسپانې په وینا د دې پر ځای دا منطقي ده چې یوه داسې لار وغواړي چې یوه وړه برخه یې له افغانستان څخه تیره شي او ګټه یې دې هیواد ته ورسیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. د افغانستان د ماين پاکي د ام ډي سي د ماسل مشر حکیمی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال ناجه ساپي شخېتلې ده او په افغانستان کې د ماينونو د پاکولو پرستونزو ځینې پښتنې ترې کړې دي. د مرکه په پیل کې شاغلي حکیمی په دې اړه چې جاپان یو اندازه مرسته د افغانستان له ماين پاکي سره کړې ده وویل.
جاپان یو خاص پروژې لپاره په حدود 2 میلیون ډالر پروګرام سره وی همکاري کوي. موږ په افغانستان کې هر کال په حدود 30 میلیون ډالر پیسو ته ضرورت لرو ترغه پورې څنګه خپل کلنی پلان تطبیق کو. نو سکالې د جاپان زستی د دین علاوه فکر کوم په حدود 50% اغه پیسې سو واده د دونرانو خالص یو هغه تر لاسه شوی دی. متوافقی شپته یا 15% فیصد پیسې پروسه پورې پاتې دي. موږ له منځیو څخه په تاجکستان کې کوم کانفرنس د دونرانو خلک کیږي دا پیسې حالت تعوض شي چې سکالې مو وکولې سخت پلان خپل پلان تطبیق کړو.
د جاپان د مرسته به د ماين پاکي په برخه کې څومره اغیزمن وي؟
په حدود یو اشاریه شپږ اویا میلیمتر مربع ماين پاکي دا یعنی ډیر مهم ده. په هر منطقه کې چې هغه ساحې مشخص شوي دي نو ساحې چې پاکي شي خامخا د تلفات کمیږي او ساحات د استفادې وړ ګرځي.
بلې حکیم صاحب، د محل د افغانستان 100% ځمکه له ماينونو پاکه شوې ده؟
په تیرو 23 کالو کې دا کوم پروګرام قانون سچریان درلود تقریبا 80% قانون سر ته رسیدلې دي او نتیجه یې تاسو ګورئ. کله چې د ټول ښارونو خلک پکې اوسېږي، آبادیان یې سوي دي، سړکونه لوی دي، سړکونه جوړ شوي دي، آبیاري سیستم زراعتي هم کې او مالچر یې سوي دي، دا ټول صفاسه او خلک شکر ده هغه د ټول ځوان کې د موږ مهاجر به طلاق له خپل کلیو باندې طلاق ټول هغه ځوان ته ادامه ورکړي. 100% نو صاحب پاتې دي. موږ هیله من یو چې دا پیسې په راتلونکي 4-5 کالو کې په متواتر شکل موږ ته راورسیږي چې دا 100% کار چې پاتې د دام له خیر سره سرته ورسیږي.
په اوس مهال کې ساسي د کارونو په مخ کې لوی خنډونه څه دي؟
موږ لوی مشکل خنډه په افغانستان کې دوه دي. اول مې امنیتي مسایل چې په ټول افغانستان کې امنیتي حالات خلنه ده. کته هم ټول درگیر خواري سي دي. مې په کار ته ډېر احترام لري خو بیا هم د دوی جنگونو موږ په تاثیر کړی او ډېر زیات موږ کارو باندې تاثیر کړی دی. بل مسله مهمه مسله د پیسو مسله ده. دونران په متواتر شکل باندې دا پیسې پروګرام ته راولي کی ترغه پورې چې دا پروګرام په مخ لاړ شي دغه د موږ ستونزه ده. غیر له هغه موږ بل ستونزه نه لرو. اما کوم تعهد هم څه کړی و تر اوسه په خپل تعهد باندې ولاړ یو. ان شاء الله دا کار پای ته رسوو.
د ام ډي سي ماين پاکي مؤسسې مشر شهاب حکیمی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د نری رنځ نړیواله ورځ وه. نری رنځ یا توبرکلوز هر کال په افغانستان کې د لسکونو زرو کسانو ژوند اخلي. په دې اړه له کابله اسدالله لودین راپور لري.
توبرکلوز یا نری رنځ د درملنې وړ یوه ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 4000 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولي. هوایي هڅه دا ده چې د هر کال په تیرېدو د نری رنځ له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د دغې وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنځشنبه په ورځ چې له نری رنځ سره د مبارزه نړیواله ورځ هم ده، ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې 1903 مرکزونه جوړ کړي دي. ښاغلی منظور وایي د نری رنځ د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ څه باندې 10000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بي ساري دي.
در حدود 31001 واقعه
د ایوای دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ 10001 پیخي ثبت کړي او درملنه شوې ده. د 13 14 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیات ثبت شوی پیخي دي. ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې ولې د پیښو ارقام زیات شوی دی. دوی ته باید ووایم چې پیښې زیاتې دي، خو ثبت شوي ارقام دا ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوي او د پیښو د ثبت چارې ګړندۍ شوي دي. د مارچ 24مه له نری رانځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده، او هر کال د دغې ورځې د لمانځلو لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او د دغې ناروغۍ د لمانځه وړو ژمنې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 60,000 شاوخوا کسان په نری رنځ اخته کیږي او دا ناروغي کابو 14,000 کسان وژني. نری رنځ یو میکروبي او ساري ناروغي ده، او هر څوک چې له دوه اونیو زیات ټوخی ولري، ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري، او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیز ستونزې پکې زیاتې وي، ډیر خلک پرې اخته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنځ معلومې او مجهولې بڼې لري، او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره یې باید عام روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزي. د نری رنځ هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانکزي ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
کار دا ده چې څو شیان نورو ته توجه وشي. دا تبرکلوز چې کوم دی، دا اوس سبسوي لیدین شاید ډیری. اول دا ده چې مثلا دغه متخصصین تربیه شي، نور هم د تبرکلوز په بخش کې چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه هم د تبرکلوز نښې په چست ایکسری یا د سینې په رادیوګرافي کې ولیدلی شي، چې تو پورې دغه مجهول دغه پټ کیسونه هم پیدا شي. مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
په افغانستان کې که څه هم په تیرو 14 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول، خو عام خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له څرنګوالي خوښ نه دي. د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې له مخې یې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هیواده بهر په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ځي. د عام روغتیا وزیر له دې وړاندې ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هیواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راواړوي، خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملي بڼه نه ده غوره کړې.
خبر یاست؟ په بریتانیا کې ساینس پوهان وایي هغه جین یې پیژندلی چې د ویښتو په سپینېدو کې رول لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د لندن پوهنتون څېړونکي وایي د دغه جین څرګندېدو مرسته کړې چې په راتلونکي کې نه یوازې د انسان د ویښتانو د سپینېدو مخه ونیسي، بلکې سپین شویو ویښتانو ته بیرته رنګ ورکړي. د دوی په وینا د لاتینی امریکا د 50 هیوادونو د سباندې 6,300 تنو د ډي ان ا تحلیل او تجزیه د امکان ورته برابر کړ چې د ویښتو د سپینېدو عامل جین وپیژني. ساینس پوهان وایي دا جینونه IRF4 نومیږي، او په بدن کې د میلانین مادې په تنظیم کې رول لري. میلانین رنګه مواد دي چې د انسان د ویښتو، پوستکي او سترګو رنګ جوړوي، او یا د انسان د پوستکي، سترګو او ویښتانو د رنګ په څرنګوالي کې رول لري. په لندن پوهنتون کې د وراثت یا جنیټیک متخصص اندرس رویس لینرز رویټرز خبري آژانس ته ویلي د انسانانو ویښتان د عمر په مختلفو وختونو کې سپینېږي. مثلا د یو چا په ویښتانو کې شاید تر 40 کلنۍ هیڅ سپین تار پیدا نشي، خو د یو بل ویښتان ممکن تر 40 کلنۍ مخکې په سپینېدو شي. د دې علت د همدغه جین څرنګوالی دی. د دوی د څېړنې پایله په نیچر مجله کې خپره شوې ده. دوی پر وراثت سربیره نور عوامل لکه روحي فشارونه او په ژوند کې ترخی او بدې پیښې هم د ویښتو د ژر سپینېدو سبب بولي. دا لومړی ځل دی چې د ویښتانو د سپینېدو د ارثي یا جنیټیکي عواملو په باب څېړنه کیږي.
ل اسمت سروانمو د ساينس پوهانو په وینا واوریدل چې د ویشتو د سپینېدو مخه به په لند راتلونکي کې ونیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحاني له هلمند لیکي د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د بیالي کې له طالبانو څخه غواړو چې له مخابراتي شبکو سره کار ونه لري. د ده په وینا عام ولس په تکلیف دی. عبدالهادي له هلمند لیکي په خانشین ولسوالي کې پراخ عملیات پیل شوي دي. له ګرمسیر ولسوالي څخه بیا یوه اورېدونکي لیکلي دي په طالبانو باندې د بې پیلوټ الوتکو برید شوی دی او یو شمېر طالبان پکې وژل شوي دي. عصمت الله له ګرمسیر ولسوالي لیکي افغان کرکټ لوبغاړي باید د په احتیاط له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي څو دا لوبه وګټي. اسلم ارمان له خوست لیکي سبانۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه ګټو ځکه چې افغانستان په ناګپور کې مخکې هم درې لوبې ګټلې دي او درې واړه یې ګټلې دي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه لیکي په راستول اسمس کې البته د لیکلي دي د ازادي راډیو له همکارانو مننه کوم او دی لیکي که زما اسمس خپروي کنه ګیله نه کوم. اتنیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د انتخاباتي اصلاحاتو د غړی کمیټې یو غړی وای ټاکل سوی. د دغه کمیټې کار روان اونۍ پیل سي. لویدیز مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري. د کابل په مکران سیمه کې د جمعې په ماښام په یوه چاودنه کې یو پولیس ټپي سوی. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک تښتونکي تښتول سوي دي. په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره ترسره سوه. ټاکل سوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان یې وژلی دی. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژونکي موټر بم برید لسګونه کسان وژلي دي. یوه امبولانس هیلیکوپټر د ایران په جنوب کې غورځېدلې ده او د ایران د روغتیا برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تیره ورځ وسوه د الوتکې ټول سورلۍ وژل سوي دي. او د بلجیم چارواکو ویلي په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم الوشراوي پیژندل سوی دی.
اسلام آباد او تهران د تجارت د ودی او د دوړ هیوادو ترمنځ د تګ راتګ د اسانۍ لپاره پرپولي د دوو نورو سرحدي لارو پر جوړولو سلا وکړه. دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر پر مهال وشوه. روحانی تیر ورځ اسلام آباد ته ولاړ او نن یې د سفر دوهمه وروستۍ ورځ ده. تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
پاکستان او ایران خپل منځي تجارت ته د وده ورکولو په مقصد د دوه هیوادونو پر ګډه پوله د دوه نو سرحدي لارو یا رهداري په جوړولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جمعې پر ورځ د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته راغلی، له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. ښاغلی روحاني اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له نواز شریف سره لومړی یو په یو او بیا د پلاو په کچه ملاقات وکړ او پر یو شمېر موضوعاتو پر بحث سربېره د دوه هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. له ملاقات وروسته دواړه مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې وکړې چې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپلې وینا کې ویل چې د ایران له ولسمشر سره په لیدنو کې د انرژي په ګډون په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ خبرې وکړې. نواز شریف زیاده کړه که څه هم پر ایران لګېدلو اقتصادي بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیکه کړې وي، خو هیله یې خوده چې د وخت په تېرېدا سره به د ایران او پاکستان اړیکې پراخې او پیاوړې شي او زیاته کړه چې د نوو سرحدي لارو په جوړېدا سره به تجارت وده وکړي.
I am confident that Pakistan-Iran relations would continue to grow. We reaffirm our resolve.
زه مطمئن یم چې د ایران او پاکستان اړیکې به لا پسې پراخې شي. موږ د دوه اړخیزو همکارۍ او د خپل خلکو د شریکو ګډو لپاره پر ګډ کار سلا شوي یو. موږ فیصله کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت او اقتصادي اړیکو او همداشان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مقصد دوه نوې سرحدي لارې جوړې کړو چې له دې سره به د دوه هیوادونو په تجارت او د خلکو په تګ راتګ کې ډېره مرسته وشي. له بل خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خبري غونډې ته په خپلو خبرو کې د خپل سفر په نتیجو ډاډ ښکاره کړ او ویل چې له ښاغلي نواز شریف سره په ملاقات کې دواړه هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو پر ګډون د تجارتي همکارۍ په پراختیا او همداشان پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د روحاني په خبره ترقی او پرمختیا سفر یوازې ترهګرۍ په ضد د ګډو هڅو او د دواړه هیوادونو ترمنځ د پولې د محفوظولو په صورت کې شونې دی. د ایران ولسمشر ته ټاکل کېدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي حسن روحاني لومړی سفر دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړي بلنه ترسره کیږي. له نوموړي سره یو جګپړی پلاوی هم اسلام آباد ته راغلی چې د ایران جګپړی چارواکي وزیران او سوداګر پکې شامل دي. د یادونې وړ ده چې حسن روحانی دا سفر تر هغې وروسته کوي چې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه پورته شوي او اوس هڅه کوي چې له سیمې او پاکستان سره د نوې اقتصادي همکاریو لارې پرانیزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بروکسل یوه مینه څنګه د تروریزم د ګواښ یوه منبع شوه او ولې؟ مخکې تر دې چې په دې اړه وړاندې تفصیل درکړو، د داعش د یو مشر له وژلو مو خبرو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جمعې په ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی القادولي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. دا داعش ډلې ته د ده په وینا په سوریا او عراق کې لویه ضربه ده. په دې اړه د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور په استناد له ملالۍ بشیر څخه راپور اورو.
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانه اونۍ د داعش ډلې دوهم مرستیال قومندان وژل شوی دی. کارټر دا خبرې په واشنگتن کې د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. کارټر ویلي چې د دغه کس چې حاجی امام نومیده او د عبدالرحمن مصطفی په نامه مشهور و، وژل به په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر جګړه اغیز وکړي. د ویلي چې عبدالرحمن مصطفی د داعش د مالیه وزیر و او په بهرنیو حملو کې لاس درلود.
We are systematically eliminating
موږ په سیستماتیک توګه د داعش د کابینې غړي لمنځه وړو. په حقیقت کې د امریکا پوځ روانه اونۍ د داعش ډلې یو شمیر مهم غړي وژلي چې پکې زموږ په باور حاجی امام هم شامل دی. دغه کس د داعش د لوړپوړو مشرانو څخه وو او د مالیه د وزیر دنده یې ترسره کوله. کارټر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا عبدالرحمن مصطفی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو او که په هوایي بریدونو کې چې پکې پیلوټ لرونکي الوتکې کاریږي. د دا هم نه دی ویلي چې آیا دا حمله په سوریا کې سوی او که په عراق کې، خو دا ویلي چې په عراق کې هر ډول حمله به د عراق د حکومت په اجازه ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت د عبدالرحمن مصطفی پر سر د $1 میلیون جایزه ایښی وه. کارټر زیاته کړه، یو څو میاشتې مخکې چې ما ویلي وو چې موږ د داعش مالی تاسیسات په نښه کوو، موږ اوس له هغه ځایه پیل کړی دی چېرته چې داعش خپلې پیسې ایږدي، او اوس موږ د دوی هغه مشر وواژه چې د داعش د عملیاتو مالي چارې یې پر غاړه لرلې. دا به د دوی وړتیا ته تاوان ورسوي چې جنګیالیو ته پیسې ورکړي او نوي جنګیالي استخدام کړي.
And higher recruits.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له کارټر څخه پوښتنه وسوه چې آیا عبدالرحمن مصطفی په پاریس کې د نومبر میاشتې له حملو سره او یا د رواني اونۍ له حملو سره چې په بلجیم کې وسوي تړاو درلود او کنه. کارټر وویل چې عبدالرحمن مصطفی په شان په عراق او سوریه کې کده داعش غړي په دغو حملو کې لاس درلود او یا یې غوښتل چې پکښې لاس ولري، امریکا به یې د لمنځه وړلو نهایي هڅې وکړي. د عراقي امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ عبدالرحمن مصطفی د عراق په موسل ښار کې زیږېدلی و. عبدالرحمن مصطفی د 1990 لسیزې په پای کې په افغانستان کې و. دی په 2004 کال کې له القاعده سره یو ځای سو او په عراق کې د القاعده د مشر ابو مصعب الزرقاوي مرستیال وټاکل سو. الزرقاوي په 2008 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. عبدالرحمن مصطفی ونیول سو او زندان ته ولېږل سو، خو له هغه وروسته چې په 2012 کال کې راخوشې سو په سوریه کې له داعش ډلې سره یو ځای سو.
د بروکسل یو سیمه څنګه د تروریزم د ګواښ یو منبع شوه او ولې؟ نړیوالو کال مخکې د بروکسل مولنبیک مینه دومره نه پیژندله، خو په نومبر میاشت کې د پاریس تر بریدونو او په بروکسل کې د سیشن بی تر انتحاري چاودنو وروسته دغه نوم په اروپا کې مشهوره شو. د ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د پاریس او بروکسل د بریدونو د عاملانو پل چې واخیستل شو، مخامخ د مولنبیک زړې مینې ته ورسېده. دغه مینه د ښار د مین څخه 2 دقیقې واټن لري او شاوخوا 95,000 کسان پکې اوسي. د پاریس د بریدونو لږ تر لږه 3 مشکوک عاملان د دغې مینې خلک دي، او طراح یې صلاح عبدالسلام چې یو نوی مخکې ونیول شو 2 میاشتې هلته پټ اوسېده. دغه راز د خالد او ابراهیم بکراوي په نامه دوه ورونه چې په بروکسل کې یې وروستۍ انتحاري چاودنې ترسره کړې، هم صلاح عبدالسلام او د مولنبیک شبکې سره ارتباط لري. خو پوښتنه دا ده چې مولنبیک ولې په اروپا کې د مسلمانو افراطیانو په مرکز بدل شوی، او د افراطیت په وړاندې مبارزې کې کوم درسونه ترې اخیستل کېدای شي؟ سره له دې چې مولنبیک د بروکسل د منځنۍ عصري او نوې برخې څخه د څو دقیقو په واټن کې پرته مینه ده. خو دغه سیمه زاړه او ارزان کورونه لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خصوصا د شمالي افریقا کډوال ځان ته جذب کړي دي. د مولنبیک د ځینو برخو په سلو کې اتیا اوسیدونکي مسلمانان دي. د عامې بیکاري میزان پکې په سلو کې اتیا دی چې په سلو کې څلوېښت ځوانانې بیکاره دي. د کډوالو پخوانیو نسلونو ته د موټر جوړولو په فابریکو او د سکرو د ډبرو په قانونو کې داسې کارونه پیدا کېدل چې دومره لوی مهارت یې نه غوښته، خو وروسته له دې چې بلجیم په وروستیو کلونو کې د صنعتي اقتصاد څخه داسې یو اقتصاد ته مخه کړه چې په خدماتو ولاړ دی، د کډوالو د بچیانو لپاره د کار چندان فرصتونه پاتې نه شول. د بلال بن یعیش په نامه یو بلژیکي چې د افراطیت او تروریزم په هکله یې لیکنې کړي، د پاریس تر بریدونو وروسته د فارن پالیسی مجلې ته وویل چې نه فابریکې شته نه کارونه، خو یوازې د هغو کسانو لپاره کار شته چې په فرانسوي او هالنډي خبرې کولی شي یا د پوهنتون شهادتنامه ولري. شپېته په سلو کې هغه ځوانان چې اسلامي ریښې لري نه شهادتنامې لري او نه په هالنډي پوهېږي. بلال بن یعیش په تیرې نومبر میاشت کې الجزیرې ته ویلي دي چې د مولنبیک د منځوي کېدو یو علت دا هم دی چې بلجیم په 1910 کلونو کې چې کله سعودي عربستان سره د تیلو د واردولو د ښو قراردادونو د ترلاسه کولو زیار کاوه، د خلیج په عربي هیوادونو کې روزل شویو ملایانو ته اجازه ورکړه چې د بروکسل په جماعتونو کې خلکو ته لارښوونې وکړي. بن یعیش ویلی دی چې دغو سلفي ملایانو د اسلام داسې یو افراطي بڼه خلکو ته تبلیغ کړه چې د شمالي افریقا خلک ورسره بلد نه وو، خو په هغو مایوسه شویو ځوانانو یې چې بلژیکي ټولنه کې د اندماج توان نه درلوده تاثیر وکړ. بن یعیش زیاتوي چې دغو سلفي ملایانو په بلجیم کې د زیږېدلیو ځوانو مسلمانو په څو نسلونو باندې لوی تاثیر په ځای پرېښوده. د دغه نظر ثبوت د پاریس او بروکسل په بریدونو کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت افراطي ډلې په غاړه واخیسته لیدل کیږي. ریپورټونه وایي دغه افراطي سلفي ډله په مولنبیک او د بلجیم په نورو ځایونو کې د جلب او جذب ډیر زیارونه کوي. نسبت نورو اروپایي هیوادونو ته د بلجیم څخه ډیر کسان سوریې ته د جنگ لپاره تللی دي. په بروکسل کې د ایګموند د مطالعاتو مرکز وایي د بلجیم 300 کسان په عراق او سوریه کې دي. د مولنبیک څخه دا درس هم اخیستل کیږي چې افراطی اسلام په ځانګړي توګه هغو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي چې له ټولنې بیل پاتې شوی وي او جرمی سابقه ولري. د بلجیم لوی څارنوال فریدریک وان لووی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو بکراوی ورونو د غیر تروریستي جرایمو یو درنه دوسیه هم درلوده. د پاریس د بریدونو تره صلاح عبدالسلام په مولنبیک یو شرابخانه درلوده چې د مخدرو موادو د کاروبار پتور وتړل سوه. لیو نیلز په بروکسل کې د ایتینیرا د انسټیټیوټ د مطالعاتو د مرکز مدیر وایي د دغه ښار پتور بازار کې وسله هم پریمانه پیدا کیږي.
په تیرو 15 تر 10 کلونو کې واقعیت دا دی چې بروکسل د غیر قانوني وسلې او مهماتو په لوی تور بازار مشهور شوی دی. د هغو تروریستي جنګیالیو لپاره چې د بریدونو نیت ولري ډیره اسانه ده چې خپله لار پیدا کړي.
کله چې تروریستان د جنایي جرمونو ډلو سره ارتباط ولري نو دوی په ډیره اسانۍ د هغوی په منځ کې چې پولیس یې تروریستان نه ګڼي ځان پټولی شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله دادی ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. زموږ دوستانو د تل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمتوګه نه رسیږي او په دې اړه شکایت راستولې دي. نور بل د وورو
السلام علیکم زړه جام علایت د چرچونو د ولسوالۍ مونږ چار د کلی وسیدون کړم د ولولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي پولیو واکسین کښیان ته نور کول کېږي. ما چې وګرځي بسټیری کې زموږ کښیان ډېر سخته ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کښې چې ناستې دغه ماشونه چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې 1500 کارداري ورکوي د دغه په مزدوري د ورځې او دته 200 کالداري ورکوي. هغه چې ماشې راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسین ویسي ویس غلي. زما پیغام دې نشستي وسلام.
محترم ورور ورته شکایتونه موږ په تیرو خبرونو کې هم درلوده، که څه هم موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو او ستاسو شکایت ورورسو، خو چا ځواب را نه کړ. خو دا موضوع به په راتلونکو خبرونو کې بیا تحقیق کو، تر څو دا مهمه برخه چې روغتیا دا او په تیر بیا د ماشومانو برخلیک ورسره تړلې دی باید په سمه توګه خدمات خلکو ته ورسیږي. نو ورزو نور اوریدونکو ته چې پر نورو مسایلو یې خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې زموږ په پیغام ثبتون کې دسته کې ثبت کړي دي او موږ ته رسولي دي، راځئ چې په ګټه وورو.
السلام علیکم، زه انارګل معلم خوست اسماعیلو اندوزه د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې موږ په 1988 کال کې د پی آر آر امتحان ورکړی و، په هغه ځای کې موږ ته پنځم بس پنځم قدم راکړی شو. موږ پخواني سابقه معلمین یو، زموږ په ولسوالۍ کې درویشت تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی. نو موږ د محترم اشرف غنی څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سابقه دار معلمین یو او د اوسنۍ ثمرا د پخوست کې چې تاسې وینئ دا زموږ د لاسو ثمرا ده. نو هیله کېږي چې ما حضرت معرف ته هدایت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې درویشت تنه معلمین دي داسې به نور په ټول افغانستان کې نور افغانستان کې به هم وي. دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ، ولې معاش نه ورکوئ، ولې قدم نه ورکوئ، څه علت دی؟ نو موږ جدا هیله کوو چې موږ مه ځبروئ، موږ تاخیري حالت ته موږ په 40 کاله معلمي کړې ده، موږ ډېر خدمتونه دې وطن ته کړي دي. نو تاسو نه جدا هیله کوو جهدا چې په اخري وخت کې موږ مه ځبروئ، موږ ته خپل حقوق راکړئ. نو نو ستاسو وخت نه ضایع کوم.
زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخآباد څخه تاسو په تماس کې یم. د موږ د شیخآباد مکتب د مکتب مسؤلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د تفریح په وخت کې د باندې د دلیزو څخه د باندې نه شي راوتلی او اوس د موږ د مکتب احاطه منظور شوې ده، غواړو چې موږ احاطه ترې تا وکړو. خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبینو لخوا نیول شوې ده، دوکانونه ترې جوړ کړي، درملتونونه ترې جوړ کړي. موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کماندان د امنیې ته ټول خبر کړي، پیشنهادونه هم ورته کړي، خو دی جدي دی هیڅ اقدام نه کوي. جدي اقدام نه کوي، له ځای نه تخلیه کوي. او والي صاحب هم پرې خبر دی. آیا په دې کې څه راز دی؟ په دې کې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي او دا غیر اسناد نه لري؟ دا ځکه دولتي دي که نه دي دولتي؟ آیا د دوکاندارانو د خلکو ته ولې د امر نه کو بل ځای نه ورته کوي چې د مکتب ساحه تخلیه کو؟ په دې کې څه مقصد او څه راز دی؟ و سلام.
الو السلام علیکم، زه محمد یم د بادغیس ولایت یم د غورماش د ولسوالۍ یم د شادخیلو د وشلاغ یم. دا د غورماش انتن کاته دی، دا یو هفته کېږي موږ مسافر یو. د یاران په خاکې یو 15 روپۍ خپل بچیانو ته واستوو، په میاشتو میاشتو درکې نه هغه لري نه موږ لرو. دغه پوښتنه مې ده چې دغه انتن زیر د ژره څخه جوړ کړي، موږ ډېر مشکل دی دا انتن سره. د خدای په امان و سلام.
اولاد خوګیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم چې د کابل جلال آباد دویم مین سړک د ننګرهار په ادامې ریاست ورکول شوی او د چینایانو شرکت ته وسپارل دی. کار یې ډېر سست روان دی. نو زه هیله ورڅخه کوم او د دغه لیان کوم خلک چې دي د خوګیانو ولسوالۍ پورې مربوط کوم خلک چې په دغه لیان پراتی دا ټول هیله کوي چې دغه سړک چارې تر زره بیرته شروع شي او
ٹرانسپورٹ پر نامہ بندی افغانی دار میں یعنی اردو رسان جو کنٹینر ہے شیری خلگ سے پیچھے مجد دا غلو تخلاص کی مجد دولت صدا ہیلہ دست مجد دا غلو تخلاص کی مفتلو لاربان شکی طول مطوانان دار مطر شکی تکلی ترکی شکنزلو تکی پچ پاشو توائی مار رازادی رادیو سبیر منان
بجا السلام علیکم استاد زادی رادیو ټول کارکوم سلام علیکم بعد سلام زما دا پیغام زنه شلومه استاد په ماشين کې سپتومه زه د روزګان ولایت د جحراوت ولسوالۍ خبره در سره کوم موږ په جحراوت ولسوالۍ کې په داسې ځایو کې موږ کښتونه کرلې دي چې کمربند دی موږ خپل کښتونه نه سوتلای کښتونه مې د دغه ولایت دي کو دونو شی نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جراو ولسوالۍ حکومت ډېر کمزوری دی او کوکوماکو تر اتلای کوکوماک ورکړي کوکوماک نشي کوي طالبان مخته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکړي طالبان په لاس موږ خپل کښتو ته ورسو نو موږ غواړو چې موږ ورساسو دغه جنگ دې ورک شي یا دې ولاړ شي یا دې کوکوماک نو راشي د طالبان د جنسي مسلې لرې کړي زما دا پیغام او سلام
زبلی زبی سلام احمد هلمند ولایت نداری د ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون کولای کوم ځکه چې یو تر مخه مسته خبر اغلی چې د اسور سنید دغه چینان او اروپا او خلکو ته حکومتي مرسته کوي نو زه په دغه هیله باندې تاسو سره مې ټلیفون یې اړیکه ونیول زما دغه پیغام دی که زموږ سره یو څوک معنا مرسته کوي د اسور سنید کارکوونکي چې موږ معنا په دغه ټلیفون باندې یې موږ د دې لمبر اواز وسی یزم لمبر ورکړو نو له خدمتونه بس پاما السلام علیکم
سلام علیکم زین زرګل د پکتیکا مرکز دا د سرایم د موږ په پکتیکا ګومل او نک او برمل ولې سوالې کې دا چې طالبان پیدا شوی چې خلکو ته ډیر زورونه ورکوي نو حکومت چې ورکړو غواړم چې دا په ډیر په لاره وکی او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان او افغانستان سره وشتي دي چې دغه څخه موږ ډېر څنګه شوي اخباري کړی دی لري او موږ د ټول خلکو څخه غوښتل چې حکومت یې چارواکو ته خاص دغه څه په نرانه وکی او دغه ظلمونه او زیاتې کم کی یو نه پوهې د ملي ورځ سرباس نیولې او په انګوراډې برمن ګل سالې لمنې پښیمه کې نیولې او د غوښې په ځوندنې و نه کاټ کولې یا به غوښه په ګستبا او تعالی له به ته د تور کولی په دا کې د ناساوی استنه موږ له حکومت کې شروع کړو چې یله کو چې د شخصي جامه کې ونه ګرځي که شخصي جامه کې دی ګرځيږي چې دی به هم د حال شي د رسول حکومت کې شروع کړو چې یله کوم چې د زغوت خلکو څخه پام ځانته ونه لوي او پاکستان خبري غلولې دي او پاکستان خبري سکونه مني السلام علیکم
بلی سلامونه نیکه لیدا زادر از ټول کارکونکو اوریدونکو تاولانی کون دا فهم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالین تاسو سفرینم دلته پاکستانیان افریدین خوانرالو خزو سره یو ځای راځي او دلته د خلکو په کورو کې اړول او خلک د کورونه استلی دولت وایي چې موږ عملیات وکړو دا سره کوم عملیات شي چې عملیات نه وکړي دلته راشي پازې اربکان پوسکو سره ودرګي به دې نه خاص ته پوډه د قبر لا غرونه وي موږ داسې عملیات په درد موږ ته نه کړو عملیات کسم عملیات او کوونه کبري د پری دی خې ناکام دي عملیات نه دي کامیاب شوی د خپل په من نورم د خسته وخت نه
السلام علیکم زه د آزادۍ ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه عبدالرزاق ته غزنی ولایت کې ګیلان او لوسالې چې تاسو سره په تماس کې یم زه د نړۍ له مشرانو دا خواست کوم چې په د افغانستان کې د پلوټ تیاری سخت ډیر زیات دي او خلک د دماغ لمرزي سره مخ کړي دي ډېر سخت اثر باندې کوي موږ خپل ډېر جنې تنګ یو نو زه له نړیوالو دا خواست کوم چې دا په افغانستان کې د بي پیلوټ تیارو پروازونه څه کم کړي خلک ډېر سره په تکلیف کې دي ټول په سختو سختو د دماغ په مرزي باندې اخته دي نورم وخت نه اخم السلام علیکم
اوریا دا چې په غنیسه دا یل له دا شروع ده د شنو لنجره والا چې دې ک سلګ ته سلګ وروخې زم مې وایې مې بیا دې طالب په نقشه باندې دالتم طالبان نه پریدي د حکومت توجه وایي چې حکومت هم نه پریدي وایي مو ته کوم دا ول له موزه د ورغه ظلم کیږي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمانم زریالے تو لسم ټول گیس تکون کې یم د کابل دی وشت مینا هي د الہاد سناتور جنرال ګل خان لیسې تر سره په تماس یم زما موجود اداري فساد دی اداري بد پختانه زموږ په هېواد کښې اداري فساد زیات دی. خو بیا هم داسې مسؤلیت زموږ په لیله کښې شته چې زموږ د زده کوونکو یوه ډوډۍ نیمه کوي او په خپل جیب کښې اچوي. همدارنګه زموږ په لیله کښې استادان درې ډوله معاش اخلي، سهار او غرمه او ماښام. خو بیا هم یو ډول درس هم په سمه توګه نه راکول کېږي او د پیسو په بدل کې دولسم اسنادونه ورکول کېږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکی خرابوي. وسلام، زما خواهش خاص وزیر او د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دی. وسلام، د الله په امان.
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د مرجع د ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مو راایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شیان په هغه ځای کښې پاتې دي. دا څلور نیم میاشتې کښې موږ په یوه یوه جوړه کالو کښې راوتلي، شاخې نه ورتلای سو او نه زموږ شیان په لاس راتلي. نو د ازادۍ راډیو د لارې دغه زما پیغام تر لوړ مقامه ورسوئ.
ما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زه سلامونه وایم. باد له سلامه. د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده، د ما خبره د ملي تجار ته ورسوئ. ملي تجار نه دما دا غوښتنه ده چې په شکل یې د بلول غوندې داسې په هغه ټانکۍ د اوبو دې را وړي پلاستیکي، چې مثال په یو جرب به مځکه کښې خاخې کښې ټیټې او په سار یې نیالګي وکړې چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي. جاتي د ځینې اوبو باید چې په هغه کښې ذخیره شي. زما خو یقین نه راځي چې افغانستان کښې بندونه جوړ شي، خو دغې دغه کار د ملي تجارو کښې چې هر سړی د ځمې اوبو ذخیره کښې د اوړي دپاره چې ونو ته یا فصل لپاره دوه اوبه یا درې اوبه ذخیره کښې څه د نورې سیزیاتي بس کار ورکوي، بس د خلکو ګزاره بیا پې کېږي. دغه زما غوښتنه ده چې شکل یې د بلول غوندې چې خاوره یې کښې نه نهي داسې ټانکۍ د روارد کښې مناسبه بیه باندې نور دې په مخه ښه.
بلې، السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته په مینه او په احترامات سره سلامونه وړاندې کوم. زه د غزني د ولایت د ګیلان د ولسوالۍ ټول له حکومت سره دا خواهش کوي چې په نوي کار سره د خیره په موږ ته مکتبونه را جوړ کړي او مصرف یې دوی په غاړه باندې واخلي. دلته اقتصاد ډېر ضعیف دي، خلک خواران د خپل اقتصاد ډوډۍ لپاره پیسې نه لري، معمارین لپاره به څنګه پیدا کړي. زه د راډیو ته دا هیله لرمه چې دا فضای مې خپور کړي.
السلام علیکم. زه نور محمد کندهار ولایت سره سر په تماس کښې. زما سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. زما پیغام یې د افغانستان حکومت او لوړ مقاماتو ته ورسېږي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات نه ترسره کوي، او یا هم ولې د دوی معلومات نه کوي چې د دوی ناکامۍ ولې ځنډېږي. څوک پنځه میاشتې بندیان، څوک شپږ میاشتې بندیان، څوک تقریبا یو کال بندیان، چې د دوی محاکمې نه کېږي. د افغانستان حکومت د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترسره کړي او دوی سر په وګرځوي. خدای په امان.
په مخه دې شه. محترمه دوسته، ستاسو او د نورو اورېدونکو پیغامونو مو دا د خپره کړه، په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوې هوارې سي. یو ځل بیا تکرارم چې دا خپرونه ستاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي، ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تاسې کولای سئ د همدې لارې خپلې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوئ. نو د خپرونې په وروستۍ برخه کې د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره درته اعلانوو، در سره ویلې کوي او زنګ راته ووهي. ازادي راډیو یې په امانت سره درته خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.